السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي د خبرونه یو ساعته ده چې په څو شیبو کې د راپورونو او تحلیل برخه پیلېږي. خو خبرونه د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو له کبله د مړو شمیر 104 ته رسیدلی دی. د طالبانو تر ولکې لاندې دغه وزارت د شنبې په ورځ په اعلامیه کې ازادي راډیو ته ویلي دغه کسان د مرغومي اجدې له شلمې په سیلابونو، اور لګېدو، ګازو نیولو او سړې هوا له کبله مړه سوي. د وزارت په حواله په دې موده کې 50 کورونه په بشپړ ډول یا هم نیم ویجاړ سوي او 10000 څاروي هم تلف سوي دي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د هوا سړه څپه د لارو د بندېدو او خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو اړولو سبب سوې ده. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د یونسکو په حواله وایي په افغانستان کې 80% هغه نجونې او ښځې چې عمرونه یې د ښوونځیو د تګ دي او شمیر یې 2.5 میلیونه ته رسیږي له ښوونځیو بې برخې دي. د کمیټې د جمعې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي تر هغو چې محدودیتونه سمدلاسه لرې نیسي د لاسیزو پرمختګونه به له لاسه ووځي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول سویو محدودیتونو په اړه اندېښنه وښوده. ملګرو ملتونو د دغه سازمان د سرمنشي د مرستیالې امینی محمد په حواله چې افغانستان ته د یو هیئت په مشرۍ خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورساوه لیکلي دی وضعیت افغان ښځې او نجونې له داسې برخلیک سره مخامخې کړي چې په کورونو کې بندیانې دي، له حقونو یې سرغړونه کیږي او د افغانستان راتلونکی په خطر کې اچوي. بدخشان کې د یو مسافر وړونکي موټر د اوښتو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه سوي. د دې ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې دغه لند کروزر موټر د مایمی ولسوالۍ په شاجاګون سیمه کې نسکور سوی چې 6 کسان مړه کړي او 3 نور ټپیان کړي دي. هغه ونه ویل چې دغه پیښه کله سوي، خو ځینو سرچینو ویلي چې دغه پیښه د جمعې پر ورځ سوي او دغه موټر د بدخشان مرکز د مایمی ولسوالۍ پر لوري روان وو. د واورې زیات ورښت، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ډیرو ټرافیکي پیښو اصلي علت بلل سوی دی. د لندن لپاره د اوکراین سفیر وادیم پریستای کوی د ټانکونو اوکراینی عمله به ډیر ژر بریتانیا ته ورسیږي چې د چیلنجر 2 په نوم د ټانکونو چلول زده کړي. بریتانیا اوکراین ته د دغو ټانکونو د ورکولو ژمنه کړې ده. د شنبه پر ورځ د ازادي راډیو له اوکراینی څنګه سره په مرکه کې پریستای کویلی دغه عمله به ډیر ژر د بریتانیا په خاوره کې خپل تمرینونه پیل کړي. لندن د جنوري میاشتې پر 14 اعلان وکړ چې اوکراین ته به دغه عصري جنگي ټانکونه ورکړي. بریتانیا لومړنی غربي هیواد چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته دغه ټانکونه کیف ته ورکوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې لپاره پر وړاندیز یو بار بیا ټینګار وکړ. د ترکیه د جمهوری ریاست دفتر پرون ویل چې ښاغلی اردوغان د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکی سره په ټلیفوني خبرو کې دا وړاندیز کړی. اردوغان د جنوري پر 13 د یو پوځي هلیکوپټر د نسکوېدو په پیښه کې د اوکراین د کورنیو چارو وزیر او ځینو نورو چارواکو د مړینې له کبله هم له زلینسکی سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. د امریکا د خزانه وزارت غوړي چې د روسیې د واګنر ګروپ پر خصوصي پوځي شرکت چې د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره مرسته کوي نور بندیزونه هم ولګوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی بیګا په یو خبري کانفرنس کې وویل خزانه وزارت به د واګنر ګروپ د یوې لوی نړیوالې جنایي ډلې په توګه ونوموي. د ښاغلي کربی په وینا دا اقدام به د بایدن ادارې ته دا امکان برابر کړي چې پر واګنر ګروپ نور درانه بندیزونه هم ولګوي او له نړیوالو سره د دې ګروپ د کاروبار امکانات راکم کړي. خبرونه مول آزادی رادیو نو اوریدل. د یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان هغه څه نه کوي او نه کولای شي چې ژمنه یې کوي.
موږ ولیدل چې طالبان یا نشي کولای یا نه غواړي هغه څه وکړي چې نړیوالې ټولنې او امریکا متحده ایالاتو ترې تمه درلوده. تمه دا وه چې دوی به د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي.
ځینې شنونکي وایي د واشنګټن او نورو سازمانونو خبرداری یوازې په بیانونو پورې منحصر دی، خو د طالبانو کړنې څه ډول ارزوي؟
هغه څه چې دوی کوي هغه دوی په غلطي سره هم نه کوي، د بل چا لپاره هم نه کوي، دوی فکران د کار کوي، همداسې پالیسي او عمل ده.
د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار پر حق د ترکیې او ایران تر ټینګار وروسته ځینې افغان میرمنې وایي چې د دوی دغه شرعي حق دی ورکړل سي. کندهار کې د کبانو د روزنې شاوخوا 350 فرمونه بند شوي.
1250 مجموعه غټ فرمونه لرو او د زرو څخه زیات واړه فرمونه لرو. متاسفانه د اوبو د کمښت له وجې څخه دغه شمېره څه راکمه شوې ده.
د نورستان اوسیدونکي وایي چې د برېښنا کوټونو د جوړولو فرصتونه زیات دي، خو عملي کار نه دی سوی.
که چیرې محلي او مرکزي حکومت د نورستان سیندونو ته توجه وکړي او په پراخه پیمانه سرمایه‌ګذاري وکړي، زه مطمئن یم چې یوازې کلګوش بند به کافي انداز کې ټول هیواد ته برق ورکړي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ یاست. په څو شیبو کې دا هم درته وایي چې د ایران سپایي پاسداران انقلاب خبرداری ورکړی چې د تروریستي ډلې په توګه د دې ځواک نومول به یوه تېروتنه وي. خو تر هغه مخکې د افغانستان اړوند مسایل راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي طالبان هغه څه چې وایي نه یې کولی سي او نه یې هم غواړي چې وی کړي. بلینکن دا خبرې په افغانستان کې د نجونو او ښځو او په ټوله کې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي. دا هم تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن وایي دوی او نړیواله ټولنه له طالبانو تمه لري چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه وساتي. بلینکن چې د شیکاګو پوهنتون د سیاست په انسټیټیوټ کې خبرې کولې ویلي طالبان هغه څه چې وایي نه شي کولای او یا هم نه غواړي چې وایي کړي.
موږ ولیدل چې طالبان یا نه شي کولای یا نه غواړي هغه څه وکړي چې نړیوالې ټولنې او امریکا متحده ایالاتو ترې تمه درلوده. تمه دا وه چې دوی به د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو دا له خپلو ژمنو سره د دوی یو ستر شاتګ و او موږ پر داسې لارو چارو غور کوو چې دې اقداماتو ته سم ځواب ووایو.
انتونیو بلینکن له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو یو ځل بیا ننګه کړي. خدای هم ویلي که چیرې ولیدل شي چې ترهګرو هلته یو ځل بیا پټنځایونه جوړ کړي، یو ځل بیا به پرې برید وکړي، هغه ډول چې د دله قوله د القاعده مشر ایمن الزواهیری په نښه کړ. خو د بلینکن په خبره له ټولو اندېښنو سره سره له افغانستانه کوم ګواښ نشته. د طالبانو د حکومت له ویندویانو مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو په اړه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې تر دې ویلي چې له افغان خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نشته او په دې هیواد کې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له لوري په افغان میرمنو د زده کړو او کار محدودیتونه پلي شوي او دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار وکړي او دغه شان له شپږمو ټولګیو پورته خونځیو او د تحصیل لپاره پوهنتونونو ته لاړ شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یو جګپوړي پلاوی افغانستان ته د خپل څلور ورځني سفر په پای کې د یوې اعلامیې په خپرولو له طالبانو د هغو فرمانونو لغوه کېدل غوښتي چې د میرمنو او نجونو حقونه پکې محدود شوي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان په پلاوی کې د دې سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد، د ښځو په چارو کې د دې سازمان اجرایوي مشره سیما باهوس او په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دفتر رئیس خالد خیاری شامل وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي دفتر یا یوناما تېره شپه ناوخته یو خبر پاڼه کې د دې پلاوی له قوله ولیکل په افغان نجونو او ښځو اوسني لګیدلي بندیزونه هغه میلیونونو افغانانو ته د مرستو رسول زیانمنوي چې دې مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو دې جګپوړي پلاوي په کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره په لیدونو کتنو کې په ملي او نړیوالو ادارو کې د افغان میرمنو د کار په بندیز اندېښنه شریکه کړي او دای هم ویلي چې د طالبانو دا اقدام د ګڼ شمېر موسسو کارونه ټکنی کوي چې د میلیونونو بېوزلو افغانانو سره مرستې کوي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د مرستیالي امینه محمد له قوله زیاته شوې بندیزونه او محدودیتونه نجونې او ښځې په کور کې زنداني کوي، بشري حقونه یې نقضوي او ټولنه یې له خدماتو محروموي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي په خبره افغانستان د بشري وضعیت په یو وحشتناک یا ویرونکي او په نړۍ کې له یو زیان سره مخ حالت کې دی. د دې سازمان د ښځو څانګې اجرایوي مشرې سیما باهوس هم ویلي افغان نجونې او ښځې له ټولنې د دوی د حزبېدو په وړاندې په مېړانه ولاړې دي او اوس د ټولو مسؤلیت دی چې له دوی ملاتړ وکړي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دغه اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې پلاوي او ځانګړي استازي په بروکسل کې ناسته کړې او د افغانستان پر روان وضعیت بحثونه کړي. په دې ناسته کې له زده کړو او کاره د افغان نجونو او ښځو د راګرځولو تر څنګ د افغانستان په بشري وضعیت هم بحثونه شوي، خو نور جزئیات نه دي خپاره شوي.
اومردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان هغه څه نه کوي او نه یې کولی سي چې ژمنه یې کوي، سره له دې چې د امریکا متحده ایالاتونو نورو هیوادونو او سازمانونو په ځلونو طالبان د بشري حقونو له مهمو سرغړونکو ګڼلي. خو د نړۍ دغه فشارونه ولې تر اعلامیو او شعارونو پورې منحصر سوي؟ زموږ همکار خاطر پردیس له سیاسي شنونکي کبیر حقمل څخه د مرکې په پیل کې دغه پوښتنه کړې ده.
اصلا طالبان دی و ډیر ټیپیک مذهبي او ملایي بیکګراوند لرونکي نه یوازې بیکګراوند بلکې مفکوره لرونکي خلک دي. هغه څه چې دوی کوي هغه دوی په غلطي سره هم نه کوي، د بل چا لپاره هم نه کوي، دوی فکران دا کار کوي، همدا د دوی پالیسي او عمل ده. د طالبانو اداره یا اوسنی حاکمیت که تاسو را واخلی او چیرته لرې د افغانستان یو کلیوال جماعت یوسی او دهغه د ملا مفکوره را واخلی، مطلقا په همغه شکل سره ده. دا د طالبانو جهانبینی ده، دا د طالبانو لیدلوری ده، او طالبان د همدغه فکر سره لوی سویر پایدلی دی او همدغه دوی د پالیسۍ یوه مهمه برخه ده چې دوی بیا پرمخ وړي.
حکمل صاحب، په تیرو اتلسو میاشتو کې له طالبانو سره د تعامل خبره ول یوازې تر اعلامیو او شعارونو پورې ځانګړې شوې ده؟
اصلا دنیا د طالبانو د توافق په کولو سره یوه ډیره شرمونکې تجربه وکړله. د دې ناکامې او شرمونکې تجربې نتایج ورځ په ورځ دنیا ته ښکاره کیږي. هر څه کوشش چې دوی وکړ چې د دې شرمناکې معاملې پړه پر افغانانو یا پر افغان حکومت واچوي، هغه اوس له پټېدو نه دا موضوع وتلې ده. دوی ټولې دنیا ته په دې قناعت ورکړي، حتی موږ ته به کېناستل، موږ ته به ویلې چې طالبان هغه طالبان نه دي، موږ افغانانو ته چې موږ هر ورځ ورسره په جنګ لګیا او موږ ورسره په مړي ژوندي کې لیدل، موږ ته دوی لار معلومه، دوی به موږ ته په دې قناعت راکوو چې نه، طالبان هغه طالبان نه دي، طالبان تغییر شوي دي. خو دا قصه دا رقم نه وه. دوی په یو غفلت کې ګیرو و غولول سول د زلمی خلیزاد او د امریکا له خوانه، او اوس بیرته امریکا د دې لپاره چې د مسؤلیت پیټی پر نورو باندې واچي یا حداقل د خرابۍ په وخت کې اول غږ وچات کې دوی خپله دا خبره راپورته کوي.
بلې، ډیر مننه اقمل صاحب. دغه د ملګرو ملتونو یو پلاوی کابل ته سفر درلود او دغه سفر پای ته ورسېده. په دغه تړاو باندې هم غواړم ستاسو نظر ولرم. دغه سفر ستاسو په نظر څه پایله یې ورکړله او څومره مهم و؟
هیڅ سفر به نتیجه ورنه کړي. پر دې صاحب، طالبان د بهرنیو ډیپلوماتانو او د ملکی مامورینو په غولونه کې، د هغوی په مصروفولو کې او د هغوی په تطمیق کولو کې ډیر ښه مهارت لري. دا کار دوی په قطر په ناسه کې هم وکړه، د قطر په تړون کې هم وکړه، اوس هم له بهرنیو ډیپلوماتانو سره کوي. دوی ډیر ښه جست او حرکات د ورورولۍ د ژوندانه کوي، اما په عمل کې داسې خلک نه دي. هیڅ داسې سفرونه په نتیجه ورنه کړي. طالب یو نوې پدیده نه ده. زه دې ته حیران یم چې دنیا ولې له طالب نه یوه ډیره پیچلې پدیده جوړه کړې. طالبان د حاکمیت یو 15 کلنه دوره په خوا لري، همدغه رقم ناستې، همدغه رقم کې ناستل او تعاملات د دنیا ورسره و چې تر اخره پورې تغییر پکې رانه غي. 40 کاله سابقه د تروریزم لري چې ترهګری وکړي، انسانان یې ووژل، بیا هم په هیڅ ډول مکالماتو کې په غو ډول سره چې باید دوی تغییر کړی وای، دوی کې تغییر رانه غي. او اوس دا د بیا شاوخوا یو نیم کال د حاکمیت کېږي چې دوی واکمنی ترلاسه کړې ده، او بیا هم هماغه خبرې دي.
دا سیاسي مسایل شنونکي کبیر حقمل وو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په افغانستان کې ترهګري د وادي په حال کې نه ده. نوموړي پرون د امریکا شیکاګو پانتون کې ویلي امریکا د دې توان لري چې په افغانستان کې ترهګري له منځه یوسي. دا هم په دې اړه راپور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن وایي چې ترهګري په افغانستان کې نه ده ډېره شوې. هغه د جمعې په ورځ د شیکاګو پانتون د سیاست په انسټیټیوټ کې وویل تر ډېره بریده د احتمالي ګواښونو په تړاو انګېرنې واقعیت ته نه دي رسېدلي. بلینکن په خپل خبرو کې په کابل کې د القاعده مشر احمد الزواهری وژل کېدو ته په اشاره وویل چې امریکا د دې توان لري چې ترهګري په افغانستان کې له منځه یوسي.
تر ډیره بریده د احتمالي ګواښونو په تړاو انګیرنې واقعیت ته نه دي رسېدلي. تر اوسه موږ په افغانستان کې د تروریزم د رامنځته کېدو شاهد نه یو، او که چیرې ولیدل شي چې ترهګر هلته یو ځل بیا پټن ځایونه جوړ کړي، نو بیا به پرې برید وکړو، څنګه چې د القاعده مشر ایمن الزواهری مو په نښه کړ.
په کابل د طالبانو له واکمنېدو څو میاشتې وروسته القاعده مشر ایمن الزواهری د امریکا په یو هوایي برید کې د کابل په شیرپور سیمه کې ووژل شو. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ور نه کړ، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې له افغان خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نشته. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن په خپل ټویټر پاڼه کې د متقابلې ګټې او ګاونډیو هیواد دونه همکاریو ته په اشاره لیکي چې طالبان حکومت د امنیت ټینګښت په اړه خپلو کړو ژمنو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې دی چې د نظامي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د انټونی بلینکن خبرې په اړه غبرګون ښودلی او ویلي چې افغانان له وړاندې د ترهګرۍ سره لاس او ګریوان دي، او دوی امریکا د افغانستان د خلکو د برخلیک په اړه په بېغورۍ تورنوي. د نظامي چارو کارپوه اسدالله نادم ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان تروریزم توصیه نه افته، البته
د امریکا او د هغوی د نږدې متحدینو په اند په افغانستان کې ترهګري پراختیا نه ده موندلې، خو په افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلو راهیسې ترهګري شته. خلک له حاکم نظام چې د امریکا په وسیله واک ته رسېدلي رنځ جوړي. ماشومان ښوونځي ته نشي تلی، کاري مسؤلیت نه لري، ان خپل د شخصي ژوند مسؤلیت هم نه لري،
زندگی خصوصي خود نه دارن.
د طالبان حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شريعت په چوکاټ کې دوی د خزو او نجونو حقونه مراد کړي، خو لا یې هم د اسلامي شريعت څخه مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی. پر خزو یې تر پخوا هم لا ډیر محدودیتونه وضع کړي دي. افغانستان کې د طالبان له بیا واکمنۍ وروسته په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې ګڼې چاودنې شوې چې ډېرې قربانیان ولسی وګړي دي. هدايش خراسان څنګه تر ډیره د غبریدونو مسولیت منلای. د سیمې هیوادونه په بیلابیلو غونډو کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو فرشتون اندېښنه ښودلې ده.
کندهار کې د کبانو د روزنې شاوخوا 350 فارمونه بند شوي. په دې ولایت کې مخکې تر 1500 ډېر د کبانو د روزنې فارمونه فعال وه، خو اوس شمېر کم شوی.
دا د کندهار ښار په لویدیځ باغ پل سیمه کې د 3000 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوی د کبانو د روزنې ستر فارم دی. په دې فارم کې د کبانو ډول ډول واړه بچي له روزنې وروسته په غوښونو کبانو بدلیږي او بیا د پلور لپاره بازار ته وړاندې کیږي. د دې فارم یو کارکوونکی عبدالولي وایي په فارمونو کې د کبانو روزنه له بهره د کبانو د راوړلو په نسبت اقتصادي تمامیږي.
خلکو ته ژوندي مایانم را باسو د اوبو څخه ورته پخوي، نو ډېر ښه خوند ورکوي او ډېر ښه ارزښت لري. او دلته چې موږ کوم مایان روزو د پاکستان او د نورو هیوادو پر طلبانې مشت اقتصادي هم تمامیږي، زموږ ګټه هم ده، د وطن هم فایده ده چې خپل فارمونه لرو. او د دې ځای څخه نورو فارمداران ته هم چیچان د مایانو چیچان ورکوو چې روزي یې د روزنې په بخش کې د هغو سلبې ته موږ رانیسو یا نورې مایپزي ورڅخه رانیسي.
په دې لوی فارم کې روزل شوي کبان وړاندې د پلازمینې کابل تر څنګ یو شمېر نورو ولایتونو ته هم استول کېدل، خو اوس یې زیات په کندهار کې په مصرف رسېږي. د کندهار د کبانو د روزنې د ټولنې مسؤلان وایي د هوا په سړېدو سره کندهار کې د کبانو د پلور بازار ښه شوی، خو د وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله په دغه ولایت کې سلګونه فارمونه تړل شوي. د کندهار د کبانو د روزنې د ټولنې مشر محمد ابراهیم وایي مخکې کندهار کې د فارمونو شمیر له 1500 زیات وو، خو اوس دغه شمیر 1250 ته راکښته شوی.
غټ مشکل هغه د وچکالۍ دی چې ورځ تر بلې فارمونه سپټیږي او د مایانو د فارمونو شمیر کمیږي. هغه کې نو تبن دا خبره ده چې هغه تولید بیا هم راکمیږي. د کندهار په کچه کلنی تولید په اوسط ډول 4500 ټنه کېږي، 4500 ټنه. مخکې د کندهار څخه د کندهار روزل شوي مایان یعنې فارمون کې روزل شوي مایان کابل ته ډېر تلل، ژوندي مایان هلته بیا خلکو استعمالوله خوړلی، اوس یوازې په کندهار کې استعمالیږي.
په کندهار کې د ماهیانو د دغه شمیر فارمونو د جملې څخه کوچنی په یو جریبه او تر ټولو لوی فارم یې په 45 جریبه ځمکه کې جوړ شوی. د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر مولوی شمس الرحمن مساوایی په دغه ولایت کې د کبانو د موجوده فارمونو څخه د کبانو د غوښې اړتیا 80% پوره سوي او هڅه کوي چې دا فارمونه نور هم زیات شي.
تولید موږ لرو گراس گلفام او سلور یو سلو دو پنځوس په مجموع کې غټ فارمونه لرو او د زرو څخه زیات واړه فارمونه لرو چې د متاسفانه د اوبو د کمښت له وجې څخه دغه شمېره سره کمه شوې ده چې په بعضو ساحو کې
د کبانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینهوال لري خو د دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې وروستیو کې خلک د اقتصادي ستونزو له امله په هغه ډول چې زړه یې غواړي نسي کولی دغه غوښه وپیري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اوس هم یو بهرنۍ مسأله. د ایران سپای پاسداران انقلاب خبرداری ورکړ چې د تروریستي ډلې په توګه د دې ځواک نومول به یوه تېروتنه وي. اروپایي پارلمان د چهارشنبې په ورځ دغه ځواک د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړ. اروپایي ټولنې او تر هغه مخکې د امریکا متحده ایالاتونو سپای پاسداران انقلاب په ایران کې دننه او بهر د دې ځواک د اقداماتو له کبله تروریستي ډله بللې ده. تفصیل له احمد تکلنا.
سپاه پاسداران انقلاب نن اروپایي ټولنې ته خبرداری ورکړ چې د تروریستي ډلو په فهرست کې د دې ډلې د شاملولو پریکړه یوه لویه غلطي ده. ایران د خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو پارلمان د چهارشنبې په ورځ د رایو په اکثریت سپاه پاسداران ځواک د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ. دا پریکړه د دې ځواک تروریستي فعالیتونو په ایران کې د خلکو د وروستیو اعتراضونو ځپلو او روسیې ته د بي پیلوټه الوتکو ورکولو ته په پام سره شوې ده. دا پریکړه اجرایی تضمین نه لري خو داسې مهال اعلانیږي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو لا پخوا پتیلې چې راتلونکې اونۍ به د ایران پر حکومت د بندیزونو د زیاتولو په اړه خبرې کوي. د سپاه پاسداران د اړوند خبری ویبسایټ سپاه د راپور له مخې د دې ځواک عمومي قمندان تورن جنرال حسین سلامی ویلي چې که اروپایي ټولنه دا تیروتنه کوي نو باید له عواقبو سره هم مخامخ شي. نوموړي همداراز ویلي اروپایي ټولنه فکر کوي چې په دې ډول اقداماتو سره به د دې لوی پوځ بنسټ ولړزوي. هغه زیاته کړه چې ایران به هیڅکله له دې ګواښونو ونه ویریږي. د سلامی له څرګندونو مخکې د ایران د پارلمان رئیس باقر قالیباف چې د سپاه پخوانی قمندان و هم د اروپایي ټولنې د پریکړې پر وړاندې غبرګون وښود. د سپاه ویبپاڼې د راپور له مخې نوموړي ویلي چې پارلمان به د هرې هغې پریکړې پر وړاندې ځوابي اقدام وکړي چې دې ځواک ته زیان رسوي. د بسیج په نوم د رضاکارو ملیشو ځواک د سپاه پاسداران یوه برخه ده چې په ایران کې له سپتمبر میاشتې راهیسې د پیل شویو مظاهرو د ځپلو دنده لري. دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې د مهسا امینی په نوم 22 کلنه پیغله د پوره حجاب د نه مراعاتولو په پلمه د پولیسو لخوا ونیول شوه او وروسته یې په توقیف کې سا ورکړه. ایرانی چارواکي وایي د دې اعتراضونو له پیل وروسته د ناامنیو په پیښو کې د امنیتي ځواکونو په ګډون سلګونه کسان مړه او زرګونه نور نیول شوي دي. سپاه پاسداران چې په 1909 کال کې له اسلامي انقلاب لنډه موده وروسته رامنځته شو یوازې لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ته مسؤول دی او خپل پلي سمندري او هوایي ځواکونه لري. متحدو ایالاتونو لا پخوا سپاه پاسداران او د القدس په نوم د دې ځواک بهرنۍ څانګه د بهرنیو تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کاناډا ګلوب ان میل ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسي جرګې د یو پخواني وکیل تر وژل کېدو وروسته وضعیت ته کتنه کړې ده. مقاله په دې عبارت پیلېږي: تیر یک شنبه د ولسی جرګې پخوانی استاد مرسل نبیزاده کابل کې په خپل کور کې وژل شو، خو تر اوسه پورې قاتلین معلوم نه دي. حال دا چې دا یو داسې قضیه ده چې د لیکوال په خبره حلول یې سخت کار نه دی. د ګلوب ان میل په لیکنه میرمن نبیزاده په تیر حکومت کې د ولسی جرګې استاد و او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په خطرناکو شرایطو کې افغانستان کې ژوند کاوه. فرصپانه زیاتوي تر هغې پیښې دوه ورځې وروسته په کاناډا کې دا خبر خپور سو چې د دغه هیواد د نړیوالو چارو اداره په پام کې لري د هغو دولتي کارکوونکو قدردانۍ وکړي چې له افغانستان څخه د کاناډایي وګړو یا د کاناډا د دایمي استوګنې د اسنادو لرونکو په ایستلو کې همکاري کړې وه. دغه 3200 کسان وروسته له هغې له افغانستان وایستل شول چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. خو په افغانستان کې ملګرو ملتونو بشري وضعیت ناوړه بللی او وروسته له هغې چې طالبانو پر ښځو او نجونو تازه محدودیتونه ولګول د وضعیت د بهتري لپاره هیلې هم په مړاوي کېدو دي. طالبانو تیره میاشت نجونې له پوهنتونونو منع کړې او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار هم بندیز اعلان کړ چې د پرېکړې سخت عکس العملونه وپارول. د بریتانیا کرکټر خبرونې چې د کرکټ پر موضوع لیکنې خپروي د افغانستان د کرکټ ورزش پر برخلیک لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د 30 کلن مسیح الله قاضي خیل یادونه سوې چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته بریتانیا ته کډه سو، حال دا چې ده غوښتل د کرکټ په ډګر کې د خپل هیواد لپاره لوبه وکړي خو اوس په جلاوطني کې شپې ورځې تیروي. د مقالې لیکوال پال ایډوارډز زیاتوي د کرکټ د غزوان لوبغاړي په انګلستان کې په نیوی کور کې تر ځای پر ځای کېدو، ژبې زده کولو او کالج ته له تګ وروسته اوس خپل تمرینونه پیل کړي دي. د کیڼ لاس د تنکی ورو تو پچون کې د دوبی پر مهال د ایست وډ بانک ټیم لپاره د کرکټ په محلي لیګ کې برخه واخیسته چې 50 وکټې یې واخیسته او د ده په مرسته دغه ټیم وتوانید په هغه لیګ کې دریم مقام خپل کړي. لیکوال بیا د افغانستان وروستیو تحولاتو ته هم کتلی وایي، زه چې دا لیکم په افغانستان کې نجونې او ښځې ښوونځیو یا هم پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري او ښځې او نجونې نسي کولی چې په غیر دولتي موسسو کې کار وکړي. د ازادي راډیو د راپورونو له مخې پر ښځو او نجونو د همدغو محدودیتونو له کبله استرالیا له افغانستان سره پلان سوي 350 اوره یا یو ورځنۍ مسابقې لغوه کړې. په پام کې و دغه مسابقې په مارچ میاشت کې وستي. تر دې وروسته د بشري حقوقو نړیوال سازمان اړوند د استرالیا څنګه د کرکټ له نړیوال شورا د افغانستان د غړیتوب د ځنډیدو غوښتنه وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ یې په غبرګون کې ویلي چې له افغانانو باید د خوشي ونه خیستل سي. د کرکټ ځینو افغان لوبغاړو د استرالیا پر وروستي پریکړه غبرګون کې ویلي چې کرکټ باید له سیاست سره ګډ نه سي. د چین نوی کال د جنوري پر 22مه د جنوب ختیځ آسیا تر لاسو په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. هر چینایي کال ته د یو څاروي یا مرغه په نوم نوم ورکول سوی. سږ کال د چین او ګاونډي ویتنام د کال نمونه بدل دي. چینایان سږنی کال ته د سوی کال وایي، ویتنامیان ورته د پیشو. جزئیات له احمد شیبره.
یک شنبه په چین کې د نوی کال ورځ ده. چینایي کال کله لس ورځې مخکې وي، کله څو ورځې شاته. پروسه ښکالې نوی کال د فبروري په 10مه ولمانځه، خو د دوی د کال لومړۍ ورځ د اسلامي تقویم په څیر نه وي چې هر موسم ته برابرېدلی شي. د دوی نوی کال یا په جنوري کې وي یا په فبروري کې. دا ورځ هر کال د یوه څاروي یا مرغه په نوم نومول کېږي. پروسه ښکال د پړانګ کال و، وړم کال د غوایي، تر هغه مخکې د سوی او په 2019 کې د خنزیر. سږ کال په چین کې د سوی کال دی، خو په ګاونډي ویتنام کې سږ کال ته د پیشو کال وایي. د ویتنام په بازارونو کې هر لور ته د پیشوګانو نانځکې تر سترګو کیږي. په چین کې بیا نن سبا سویان نازول کیږي او په شاپینګ مالونو کې د سوی نانځکې خلکو ځوړندې کړې دي. ویتنام څرنګه سوی په پیشو بدل کړی؟ ځینې څېړونکي وایي چې تیروتنه په کلمه کې شوې ده. چینایان سوی ته ماو وایي او په ویتنامي کې میاو پیشو ته وایي. د چرن ولمخې په ویتنام کې شولې ډېرې کرل کیږي چې موږکان دا کښتونه خرابوي. پښو بیا موږک نه پریشتي، نو دوی ته پښو ششکاری. د پښو کال داسې انګیرل کیږي چې دا د خوشی کال دی او 12 میاشتې به په خوشی او خوشحالۍ تیر شي. چینایانو چې سرژنی کال د سوی په نوم نومولی دی، سوی د اوږد عمر، سولې او سوکالۍ سمبول دی. چینایان داسې وړاندوینه کوي چې د سوی کال به د هیلو او امیدونو کال وي.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا زاج رادیو ریډونکو کارکونکو ته میروی سخلاکین د هلمند شکریا شهر وسیدونکو. دا چې د ژمی پر اتاک سره عوام ډیر د پخوا په پرتله سره سوی د نو ډیرې موزوړونه دا واس نه لري اته چې د هر یو بخاری ولګی زګه چې بوټی نه لري. بوټی هم ګران دي
او د ډوډۍ وس دوی خپل په ډوډۍ پسې اتاریان دي. دولت باید دې ته ډېر متوجه واوسي چې د دغو غریبو خلکو لاسنیوی وکړي تر څو دوی تر ډېره حده پورې مریضان هم لري، کوشنیان مریضان لري، دوی هغه ډاکتران ته چې بوځي ډاکتران ډېر پیسې نو غواړي، نو ژر تر ژره دوی سره مرسته پکار ده.
سید محمد چارواکو باندې د غټو خلکو ته زموږ غږ دا دی چې دغه دې خلاص کړي، دا ښوونځي دې خلاص کړي، دا خلک دې په جنجال نه چې دا خلکو ته دې وحشت او دغه وسوسه نه پیدا کړي چې دا اوس څوک دي، نو باره موږ ته داسې سوال پیدا کېږي دغه د بل ځای خلک دي موږ په آبادۍ نه دي خوشحاله. موږ غواړو چې ښوونځي خلاص شي د خیر سره، ښوونځي دې سل په سل کې خلاص کړي. خلاص نه شي مشکلات ډېرېږي وروره. خدای مو وساته، موږ غږ لوړپورو چارواکو ته ورسوي. خدای مو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امروز ولایت دلارند ولسوالی سرست سر دا پیغام پریږدم. امروز د منطقي حالات خدا شي دی چې خدا ماشه مکرری دا پر مخ باندې ګول نه کوي. ګرګونګیان سو لارم طالبان باندې کړی د ایران پاسپورتونه هم نه را